سلامونه ده سار اته بجې شوې دغه پروگرام ته موزه صفی الله ستانګزای خراغ لاستویم پیل په خبرونو کو
زینو رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې پر دوو افغان خزو د نامعلومو کسانو لخوا د چړې په واسطه حمله شوې. سرچینو ویلي مخپټو کسانو پر دغو خزو په داسې حال کې پرون پنځشنبه حمله وکړه چې دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ دفتر ته روانې وې. د جمهور خبري اژانس په ګډون ځینو رسنیو لیکلي حمله کوونکي د دغو خزو له ټپي کولو وروسته له سیمې تښتېدلي دي. دوی اونۍ مخکې هم په اسلام آباد کې په ورته پېښه کې دوې افغانې ښځې ټپیانې شوې وې. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو د حقونو د فعالانو او خبر اعلانو په ګډون په زرګونو کسان پاکستان ته ولاړل چې هلته یې د نورو هیوادونو لپاره د پناه درخواستونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغانانو ډله ییز اخراج چټک شوی دی. د ایران او ترکیه ولسمشرانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د ټولګډونه ځواب ویونکي او استازي حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. دواړو ولسمشرانو پرون په یو ګډه بیانیه کې چې د ایران د ولسمشرۍ معنی خبره کړې، له هر ډول قومي او فرقوي تعویز پرته د افغانانو د امن غوښتنه هم وکړه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره چهارشنبه ترکیه ته لاړ او له خپل ترک سیال سره د نورو موضوعاتو تر څنګ پر افغانستان هم بحث وکړ. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تیرې سه شنبه د لاوروف په ځواب کې وویل افغانستان ټولګډونه او ځواب ویونکی حکومت لري. د ترکیې او ایران او روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ترکیه، روسیا او ایران له ګوتو په شمار هیوادونو دي چې د طالبانو ډیپلوماتانې منلی دي. ډنمارک د افغانستان له بشردوستانه صندوق سره د 2,200,000 امریکایي ډالرو مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون د ډنمارک د دې نوې مرستې خبر ورکړی. د غیدارې په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي ډنمارک له 2015 کال راهیسې د افغانستان له بشردوستانه صندوق سره څه باندې 6.5 میلیون امریکایي ډالره مرسته کړې. بل لور ته طالبان وایي د افغانستان لپاره د ناروې شارج دفیر پال کلومن بیکر ویلي هیواد یې په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره 3 نوي میلیون ډالره ځانګړي کړی دی. یو امریکایي چارواکي ویلي د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت په خصوصي ډول ایران ته د دغه هیواد د پولو په اوږدو کې د تروریستي ګواښ په باب خبرداری ورکړی او ویل شوي دا خبرداری په ایران کې د رواني میلادي میاشتې تر هغې حملې مخکې ورکړل شوی و چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه. د امریکا یو چارواکي پرون د نوم نه ښولو په شرط د ازادۍ راډیو ایراني څانګې ته ویلي د امریکا حکومت د خبرداری ورکولو د مسؤلیت په خوانی سیاست تعقیب کړی او دا خبرداری د دې لپاره شریکیږي چې په تروریستي حملو کې د بېګناه خلکو د وژلو مخه ونیول شي. د جنوري میاشتې په درېیمه د ایران په کرمان کې په 2 چاودنو کې تر 90 زیات کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. دغه چاودنې د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیماني د څلورم تلین پر مهال شوې وې. د ایران د استخباراتو وزارت تېره اونۍ ویلي د کرمان په بمی بریدونو کې د عادل پنچیری په نوم د داعش ډلې یو غړي لاس درلود. د ازادي راډیو فردا څنګې د دغه وزارت د اعلامیې په حواله ویلي د کرمان د بمی بریدونو څو تنه عاملان چې د داعش غړي دي نیول شوي او 2 نور له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. د اسپانیې د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل الباس وایي په عراق کې باید د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ پر بهرنیو ځواکونو روانې حملې ودرول شي. دغه بهرني ځواکونه د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش د وسلوالو په وړاندې مبارزه کوي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون عراق ته د سفر پر مهال ویلي اسپانوي ځواکونه د عراق د دولت په غوښتنه په دغه هیواد کې دي. کله چې بغداد وغواړي دغه ځواکونه بل عراق ووځي. په عراق او سوریه کې د دغه ایتلاف پر ځواکونو له اکتوبر رئیس د ایران پلو عملي شولو خاطر یو نیم سل زلو ډیرې حملې شوي. او په روسیه کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبريالې السو کورماشویوا د بند پرون پنځشنبه سل ورځې پوره شوې. که څه هم په دې اړه فشارونه زیات شوي چې د نور امریکایي وګړو په څیر په روسیه کې د هغې زندانې کول هم ناحق وګڼل شي، خو دغه خبريال لا هم په بند کې ده. کله د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له ویاند ویدان پاټیل ته تیره چهارشنبه پوښتنه وشوه چې آیا د بهرنیو چارو وزارت دا زندانی کول ناحق ګڼي که څنګه. هغه ویلي زه تازه معلومات نه لرم چې دغه زندان کولو ته کوم مشخص نوم ورکړم، خو په بار کې د امریکایي وګړو خوندیتوب زموږ لپاره لومړیتوب دی.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
افغانستان ته د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند د مشر د سفر په تړاو بحث لرو. مولانا فضل الرحمن د جنوري په 10 کابل ته ولاړ. تر سفر مخکې د پی اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د طالبانو د حکومت په بلنه کابل ته روان دی او د پاکستان چارواکو هم خپل نظر او دریځ له ده سره شریک کړی چې د سفر په ترڅ کې به له افغان طالبانو سره د پاکستانی طالبانو په اړه خبرې وکړي. له نږدې دوه نیمو کلونو راهیسې چې افغان طالبانو کابل نیولی دی، ورځ تر بلې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې بریدونه زیات شوي دي. اسلام آباد تور پوری کوي چې افغان طالبانو په خپل خاوره کې ټي ټي پی وسلوالو ته خوندي پناه ځایونه ورکړي دي او هغوی له هغه ځایه په پاکستان کې ترګریز پلانونه جوړوي. په کابل کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي او وایي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ګډون د بل هیواد پر ضد وکاروي. سوال دا دی چې د مولانا فضل الرحمن په مشي پلاوي به دغه لانجه هواره کړي. د جمعیت علماء اسلام د ګوند یو مشر مفتي کفایت الله امریکا شاخ دیوی ته وویل چې تحریک طالبان له پاکستاني چارواکو له اساسي قانون سره سم شریعت غواړي او وایي که سل په سلو کې شریعت نشي راوستلی 50 په سلو کې د شریعت پلی کړي. البته مفتي کفایت الله ویل دي چې د دوی ګوند د شریعت د تطبیق لپاره سولې زلار خپل کړي او ټي ټي پی وسلې تلاش کړي. خدای هم نیوکه کوي او وایي چې نشتې و اویا کلونه وشول چې پاکستان جوړ شوی او لا نه دی توانېدلی چې سود ختم کړي، د جمعې رخصتي پلی کړي. دغه نظر ته که څوک ګوري نو بیرته ممکن شک وکړي چې جمعیت علماء اسلام ګوند خو په خپله یو ډول د ټي ټي پی په څیر نظر لري. بل لور ته په 2022 کال کې د یو مخور پاکستاني دیني عالم مفتي تقی عثماني په مشي د پاکستان یو پلاوی افغانستان ته تللی و او د افغان طالبانو له مشرانو سره یې کتلی و، خو تر دې سفر وروسته په پاکستان کې ټي ټي پی له بریدونو لاس په سر نه شوه. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ که مو خوښه سوه، سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې هم دا خبرونه لیدلی شئ او خپل نظر را سره شریکولی شئ. رابه شم د خبرونه میلمنو ته د سکایپ لاري نظیفه اقبال بخانه ډیپلوماته را سره ده. عبدل ته پوسټډیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومند ستاسو هر کله کوم مغلی حق پال ک لمړی ل تاسو د پښتنه وکم چې تاسو د مولانا فضل الرحمن سفر ساس په نظر تاسو څنګه ښکاری چایا دا به د تلار هوار کړی چې د اسلام آباد او کابل اړیکی بیرته عادی شي.
سلامونه تاسو ته، تاسو مېدما او زمګه ګیدونکو ورېدونکو ته. زه فکر کوم چې په دې یو مهم وخت کې چې دا سفر تر سره شوی دی، د دې ډیر ګټه بخپل مولانا فضل الرحمن ته برسېږي، ځکه چې د دې څخه دا یو امتیاز واخلي. البته د انتخاباتو مسله ده او د اړیکې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ کوم چې د ټي ټي پی په بهانه ورته وایم رامنځته شوی دی، زه فکر ونه کوم چې په دې کې به دغه سفر ډیر نقش ولري، ځکه چې مونږ پوهیږو چې د ټي ټي پی او د طالبانو اړیکې ډیر نږدې دي. دوی په هغه وخت کې چې طالبان افغانستان کې خپل د جهاد په نوم جنگ د افغانستان د خلکو په زده شروع کړی و، دغه وخت نه ټي ټي پی د طالبانو سره ډیر مرسته کړې ده. دوی معلومات خایي چې دوی اړیکې ډیر نږدې دي او حتی فاميلي اړیکې لري او بیعت دوی کړې ده د دوی د امیر سره. نو زه فکر کوم چې دا به دا سفر یو سمبولیک حیثیت لري خپل مولانا فضل الرحمن ته، او د دې لپاره چې په پاکستان کې د تروریستي بریدونه د ټي ټي پی له خوا چې موږ ګورو چې په دې څو وخت کې او یا د طالبانو د واکمنۍ دونه بعد تقریبا 90% وایي چې بریدونه زیات شوي دي، زه فکر ونه کوم چې په دې کې څه خاص تاثیر ولري. خو دا یو وړی چې هم د خلکو نه هم د اطمینان واخلي، د پاکستان د خلکو حمایت جلب کړي چې دغه د اوس هم چې طالبان سره یا طالبان یا ټي ټي پی چې د پاکستان امنیت چالنج کړی دی. زه اوس هم هغه نفوذ لرم او استفاده کوم د هغې نفوذ څخه. او په څنګ کې د حکومتي چارواکو پاکستان کې د آی اس آی او نور حکومتي چارواکي چې موږ ولیدل چې دوی څو ځلې په طالبانو باندې غږ وکړ او دوی نه وغوښتل چې باید دغه فعالیتونه د ټي ټي پي په افغانستان کې مخه ونیسي چې تر هغه پاکستان کې دوی بریدونه
ترسره کړي. تاسو وی مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې فضل الرحمن او دا خبره موکړه چې فضل الرحمن غواړي چې په انتخابات کې لدی سفره ګټه واخلي. محمد صاحب په مشال کې رادیو کې تاسو چې کله له کوم خلکو سره خبرې کړې دي دا خبره بل چا تاسو ته هم تایید کړې ده؟
بالکل دوی چې دا کومه خبره وکړه نو څنګه چې د پاکستان د بورو چارو وزارت ویان دی ممتاز وره بلوچی ویلي چې دوی د مولانا پدرمان دغه سفر ملاتړ نه کوي او د دینه مخ کې مولانا صاحب په خپل باندې مشال دی ته ویلو چې د اسلام
آباد ستاسو خبره نیسم د مولانا فضل الرحمن هم د څرګندونی بسره وګورو بیا به برته تاسو ته راشم.
په ظاهر خو د جمعیت علماء اسلام ورسی لیکن چون کې جمعیت علماء اسلام سفر خو د جمعیت په حواله باندې سمانه نه لري اوسو خو جمهور د پاکستان او د افغانستان د هوادول مفاد او مصالح مخته او نصابي نو په دې حواله سره ما پاکستانی حکومت واکمن خلک دي او سره رابطه وکړه وزارت خارجه د ملک حکمرانان نو ټول حکومت ما سره په دې حواله سره رابطه کړه.
محمد صاحب بخښه اوس خبر ته ادامه ورکړي. مولانا خوشکاره وایي چې د بهرنیو چارو وزارت سره ما خبرې کړې دي د غوي تاییدی مې اخیستې ده. نو زهرا بلوچ څنګه د پنشن به پرز دا خبره وکړه چې حمایت یې نکوه؟
بالکل دا نزیپی سے دا خبر پتھڑاو چما سنگ خبر کول چھ سنگا د مولانا سپ تب دغه گټه ورسی دغه سفری او دغه خکارا خبر امدا مخترل چھ سنگتا سو واوردل نو د پاکستان د بورچارو وزارت ویان دغه خبر وکړل چھ د منګه دا سفر نه تایدو د منګه د ملاتړ نه کړي د پاکستان پاستازی توپ نه تل مولانا پدرمان نو زما چې کله د پوهانو سره خبرې وشو نو غوړه دي غټه وجه دار چې د سفر چې کومه ګټه وي د پاکستان د ریاست لپاره هغه مخترا نغلي او هغه ګټه مهمه امداغه و چې دوی دا کوشش کوي چې د افغان طالبان دي ترزا کې چې طریق طالبان پاکستان پر ضد باندې چې په پاکستان کې بردونه کوي د غوی خلاف اقدامات وکړي هغه ولسی یا هغه پاکستان ته وسپاري. خو څنګه چې نزیپی صاحب ویلي چې د پاکستان طالبان هغه د افغان طالبانو سره وګ پوګ جنگیدلی دي د افغانستان د پخوانی حکومت خلاف جمهوریت حکومت خلاف نه غوي کله هم نشي کولای چې د غوي خلاف اقدامات وکړي او اوس همدغه ترازو چې په پاکستان کې زیاتره خلک همدغه نظر لري چې په مولانا پدرمان باندې خپل بریدونه شوې دي وسلوال بریدونه شوې دي نو هغه غواړي چې په دې انتخاباتي کمپاین پر مهال د ته یو مکور کی چې په دمانه بریدونه نه کوي چې دا په خلاص مټ باندې خپل انتخاباتي کمپاین په دغه سیمه کې وچلي ځکه چې طالبانو ته کم از کم دا اوس په معلومه شوله چې په افغان طالبانو کې لا هم مولانا فضل الرحمن ته غوی احترام لري هغه درناوی لري نو کېدې شي چې دغه وجه نه دوی په مولانا فضل الرحمن باندې د غبرېدونه تر سره نه کی دغه نه ډډه وکړي.
مننه اغله حقپال لکه محمد صاحب چې د پاکستانی کتونکو په وینا باندې دا خبره وکړه چې مولانا فضل الرحمن چې په دې سفر کې زی حالت یو د انتخاباتو په تړاو باندې خو تاسو مخکې توضیح ورکړل چې د به انتخاباتي ګټه له دې سفر واخلي لیکن په ورته وخت کې د مولانا فضل الرحمن ال تشکونه دي چې آیا انتخابات به وشي او کوونی شي. بل ورته مولانا فضل الرحمن په خپل ویل دي چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې ناملي دومره ډیره ده چې د په انتخاباتو باندې شک کوي. نو څنګه تاسو دا خبره کوله؟
دغه د احتمالات هغه امنیتي احتمالات زه فکر ونه کوم چې دا د دې باعث شي چې یو څوک هغه پروګرام او هغه برنامه چې لري او پیږي هم چې دغه پروګرام څخه کولای شي چې سیاسي ګټې پورته کړي هغه ونه کړي. دا چې دوی وایي چې ممکن انتخابات وشي کوونی شي دغه اگر چې امنیتي مسله ده خو فکر کوم چې بیا سیاسي پریکړه شاید وشي په دې باندې. خو موږ په دې باندې پیږو چې په دې دوه نیمو کلونو کې مولانا فضل الرحمن څو ځله د دې خواهش درلود چې راشي د سفر ته او د ملاقات باید تر سره کی. دا سفر مونږ پیږو چې د متقی او د سنور کړي چې په افغانستان کې دی او خصوصا د دوی سره ښه اړیکې لري، اگر چې اکثریت لري خو یو څو کړي مونږ پیږو چې دوی په بعض اظهارات لکه ملا یعقوب نور په خپل اظهاراتو کې داسې ښایي چې دوی یو څه د پاکستان څخه مستقل اظهارات لري. نو دغه کړي د مولانا فضل الرحمن ته دا سفر چې په دغه وخت کې چمتو کړی دی، زه فکر کوم چې د انتخابات چې دا ستاسو سوال ته راځم چې وشي که ونشي، خو په هر صورت دا یو بل پیغام هم پاکستان ته او خپل د پاکستان استابلیشمنت یا حکومت ته او خصوصا د استخباراتو ته هم درلوده. هغه پیغام دا ده چې داسې هم ویل کېږي، مونږ پخوا هم اوریدلي ول چې مثلا عمران خان او داسې نور سیاستمداران هم دومره ډېر اهمیت نه ورکوه مولانا فضل الرحمن ته. خدای د طالبانو واکمن کېدل او خصوصا چې اوس په طالبانو باندې نفوذ درلودل د پاکستان ډېر مهم خبره ده. مونږ ولیدل چې په ملګرو ملتونو کې په امنیت شورا کې د پاکستان سفیر چې خپل وینا وکړه، خصوصا هغه وخت کې چې دغه د سینیر الاغلو ځانګړی راپور باندې چې کله بحث کې دوی ډېر په شدت باندې خپل اندېښنه د افغانستان څخه د امنیتي تهدید لپاره دوی اظهار کړل، کنه مونږ ولیدل چې په اول کې چې کله طالبان په قدرت ته ورسېدل پاکستانیان د دوی سفیران د دوی تر عمران خان پورې او جنرالان اکثریت ډېر خوشبینه ول د طالبانو د واکمنېدو لپاره، خو اوس یو څه سناریو او یو څه تهدیدونه تغییر کړی دی او دا چې انتخابات وشي کولی شي د باغه وخت د پاتسي، خو زه فکر کوم چې مولانا فضل الرحمن ایسای او مکمل حکومت غواړي چې وخایي چې وګوري هیبت الله سره څوک نشي کوي چې وګوري امنه محمد رازی کابل ته، دویم کس د ملګر ملتونو ځانګړي د ملګر ملتونو د سرمنشي ماون دی او همدې لپاره غزي چې د ښځو په مسلې باندې خبرې وکړي او داسې نور هم ډېر
اسلامي علماو حیات نړیوال حیات چې راغلي ولې غسر هم نه وکړي. البته یو خبره محمد صاحب تاسو ویل خو زه یو پښتنې په درلودل مخکې ستاسو تر خبرې پورې که چېرته همدا خبرې ومنل شي، نو ولې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ وویل چې د فضل الرحمن د سفر حمایت په رسمي ډول دوی نه کوي؟
زه فکر کوم چې شاید یو دلیل دا وي چې دغه سفر خپل یو څه هغه تناقضات لري. یو تناقض د دې سفر دا د مونږ پیغو کده دی د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو او خصوصا د افغانستان د جهاد او د جنگ تاریخچه تک مونږ مطالعه وکړو، افغانان په مجموع کې د افغانستان خلک په مجموع کې د دغه علماو څخه د دغه مدارسو څخه ډیر ضرر لیدل دي. څه د جهاد په وخت کې چې مونږ ولیدل دوی فتوا ورکړل، یو حکومت رنگ شو بیرته دوی طالبانو سره ودرېدل، بلاخره شل کال جنگ او هغه یو حکومت چې یو ډیر غټ فرصت و د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان د ځوان نسل خصوصا د ښځو دپاره او د افغانستان د پرمختګ دپاره. دا چې امریکا راغلی و که دا دوی اشغال بولو که هر شی بولو، تر یو حده پورې حاکمیت د قانون و، تر یو حده پورې یو چوکاټ برابر شوی و چې خلک خپل هغه د ټولنې د اصلاح لپاره کار وکړي، نو هغسې یو نظام سکوت وکړه. او مونږ ګورو چې د دوی هغه ډېر نږدې اړیکې او د طالبانو سره، او که چیرې مثلا دا هم دغه سفر ښایي چې رښتیا دغه اړیکې اوس هم شته او کدا پر رسمي توګه د زما نظر د زما تحلیل د ممکن دسي نور عوامل هم پدې کې وی چې نور متخصصین به خبري وکي خو زما په ان چې تر اوسه پورې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ نه هم رسمیت پیژندنه ده او دغه اړیکی او دغه حمایت چې شوی د پدې باندې هم خای چې د دې عواقب هغه در ورځ تر ورځ دوی ګوري او دوی یو څه پښیماني ولري نو نه غواړي چې دغه مستقیم رابطه د ایس آی او د مولانا او د طالبانو شاید وخی چې اوس هم د پاکستان د حکومت د حمایت باندې
محمد صاحب تاسو
صرف دا وایئ چې دغه انتخاباتو موضوع نو د پاکستان چې کوم نگران د اطلاعاتو وزیر د مرتضی سولنګي نو هغه ویل چې حالات دومره هم نه دي خراب چې موږ انتخابات وزنډو انتخابات مخامخا کیږي او دا خبره هم وکړه چې په 2008 کې په 2010 کې د دین حالات ډیر خراب وو خو دغه باوجود انتخابات وشول او په هغه وختو کې کساسو یا چینو دغه مذهبي ګوندونه یا پاکستان ترکی انصاف په دې معنی به وسلوال بدون نه کېدل عوامي نشل ګوند پیپلز پارټي باندې به بدون کېدل او کساسو یا شي د انتخاباتو نه لګه شی به مخ کې په د پاکستان په خوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو هغه هم په 14 کې وجل شول خو دغه باوجود هغه انتخاباتونه زندول شو انتخابات وشول بل چې دوی کوم دغه خبره وکړه د مولانا فضل الرحمن نو زمنګا چې مشال دې کوم خبريال په اسلام آباد کې نو هغه دا خبره ما سره کول چې د مولانا سیبو د دې سفر هدف مطلب یا پاکستان ته ګټي څه شته کنه نو څنګه چې وختي موږ خبرو کړی چې ښکاری خدا سي چې ګټي مخ ته په ښکارا ګټي نه ښکاری خو زری پټي ګټي غول چې دا چې دې چې لکه یو خدا وشو چې پړومبي زلباني څنګه هغه چې ماته از ما سرچینه ویلې چې مولانا فضل الرحمن د مولا هبت الله سره ملاقات کړی لري طالبان د مشر سره نو هغه چې پړومبي زلباني د پاکستان د استخباراتي ادارو د پاکستان د حکومت د ریزه هغه هغه ته رسیدلې دي نیخ په نیغه باندې مولانا فضل الرحمن ورسو دوهمه خبره هغه دا کوله چې په د پاکستان چې کوم حکومت ته نو یو خو دا غوي د ریز ورسېده بل خو بیا د کومو په دغه سیمه کې چې دغه کومې خبري روانې وي چې د پاکستان او د افغانستان کومې اړیکې دي نو د دینه یو غټه بلدار چې د کډوالو په اړه باندې د افغان کډوالو په اړه باندې چې دا کومې اندېښنې دي کوم کنسرنز یې هغه غوته ورسېدلې او داسې نور ډېری خبري دي چې مطلب هغه با مولانا فضل الرحمن د پاکستان د اسټابلیشمنت کې کومي خبري دي ابه نیخ پنيغه مولا هبت الله تر سهولي
کسام دي مولا دي مولا هبت الله سره دي فضل الرحمن دي لیدونکو کتنو پاړه باندې تر دې شپې پوری ډېر رسمن خبري نه دي شوي خو بیا هم اغلی حق پال لوی سره دي سفر ته کڅوکو رتا سو خپل دی وی ډیپلوماټ په صفات باندې دي سفر ته په سترګه ګوري په کار خدا و چې یو ډیپلوماټ له پاکستان افغانستان ته تللی وي خبري کړی وای نو یو مولا پاید ولې تلار شي او مولوی پاید ولې لاړ شي دا خبري وکي
زه فکر کوم چې دا ډیر یو مناسب کس و چې باید تللی وای ځکه چې موږ پیګو چې افغانستان طالبان یا د طالبان او دغه پسنه وکمنه یو پاکستانیان ډیپلوماټیک اړیکې نلري او هم د څه خای چې هغه شیان چې وس مونږ ولیدل یا هغه خصوصا د ټي پی په اقلا د څه خای چې یو څه نفوذ هم به دوی باندې کم وي نو د مولا واکی حکومت ته د سیاو سفر مناسبه د چې باید ګورشي خو زه فکر کوم چې په دې باندې هم باید فکر خبري وکړو چې مونږ د افغانانو په دې وخت کې توقع چې شوو یا مثلا وضعیت د افغانستان د لپاره د څه فائدہ ورسوي مونږ پیګو چې تر اوسه پورې جزئیات د دې سفر نه دی فاش شوی خو توقع کچېری دا سفر په خنیت تر سره شوی وای کچېری دا سفر هغه شی چې افغانان همیشه فکر کوي او همداسې مخودلی دي چې د افغانستان په نفع خو اټس کله د پاکستان علما او یا د پاکستان سیاستونه د افغانستان په نفع نه وو مونږ ګورو چې آیا کچېری په نفع وای توقع به د افغانان دا وای چې په دې سفر کې مهم ټکی چې د افغانستان او افغانان خصوصا ورسره مخامخ دي او په غو باندې خبر شي او دا وغید حوار ولود لپاره باید کوشش شوی وي. مثلا مونږ د ماجرین خبرو باندې خبرې وکړو، مثلا مونږ پیږو چې اوس افغانستان د یو ډیر جوار بحران سره مخ ده، خصوصا د خلکو حقونه نقضیږي. مونږه د مولانا فضل الرحمن کلب هم ووته چې دوی سره پوښتنه کیږي چې د ښځو د تعلیم په اړه د ښځو تعلیم ته دومره یا حقوق ته ارزښت نه ورکوي، په سره د دې چې پیږي چې سفر افغانستان ته کوي، خدای د غزی په اړه غږیږي.
بل اخره خپل وبخښ ساس خبر نیسم د مولانا فضل الرحمن د امدی خبرو د خبر خبر هم سره واورو چې دی په افغانستان کې د نجونو او میرمنو او د ښځو د تعلیم په اړه څه وایي.
د زنانو په تعلیم باندې شریعت په حواله باندې سوال نشته. ایران کې چې انقلاب راغله ماغو تعلیم سلسله څومره وخت پورې ماته او څومره پر پرګنده د خلاف او فوج تعلیم یې باندې تعلیم یې باندې تعلیم یې باندې. نو دا افغانستان هم داسې نه چې صفه جمهوریت عمل کې کومه تبدیلی راغله وشل کا جب نتیجہ کے طور تبدیل آ رہے تھا، لہٰذا دنیا میں سے سخت آ رہے تھا چدی ہر خبر ایک دم پور تک اور سبا خودی بد منی یقیناً امارت اسلامی لڈیر زمانے نے چونکہ افغانستان کے کلیدی رول تھا نو اہم پہ خبر پر پوئے گی چمنگ وہ دنیا سارا چلو چمنگ وہ دنیا سارا ہم قدم و سفر کو نو دا شنه په دغه ضرورتونو د هغه په یی کنه موږ ته څه فکر ده چې زبا چې کوند په فلسطین باندې په غزه باندې په مرانه کېږي او په دې کې به 20,000 بے گناه خلق او په هغه کې به 70% بچي او خزه به یو مې دی یو د هغه په باره کې هم انسان کشی ده، نسل کشی ده او یو جنگی جرم ده.
او بخښي اوس په بیرته ستاسو خبرې ته راشم. یو بل خبره چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، تاسو ویل چې د اسلام آباد او طالبان په کابل کې واکمن طالبان ډیپلوماتیک رابط نه لري، خو پاکستان طالبان په اسلام آباد کې سفارت لري، خپل سفیر لري او پاکستان هم شارج دافیر لري په کابل کې. یعنی یو له هغو هیوادو پاکستان چې له طالبان سره رابط احسنه دي.
دقیقا روابط حسنه تر یو حد پورې ده. زما هدف د دې چې د ډیپلوماتیک روابط نه هغه د مولویانو او د مولایانو نفوذ، خصوصا د مولانا فضل الرحمن نفوذ چې دی تعتا د طالبانو معنوي پلار ویل کیږي، ځکه چې دی ډیر حمایت کړی دی د طالبانو څخه. نو تر دې حده پورې مونږ دا د مقایسې وړ نه ده. او بل دا چې په نورو هیوادونو کې، د سیمې نورو هیوادونو کې هم طالبان سفارتونه لري، دغه ډیپلوماتیک اړیکې او یا دغه نه د رسمیت پیژندنه نه ده، خو دا ډیپلوماتیک اړیکې دي. فکر کوم چې هغه پیغام چې مستقیما مولانا فضل الرحمن کولای شي چې هیبت الله ته ورسوي، متقی نشي کوی او یا نور نشي کولای. نو په دې اساس دغه سفر امدی د پاره تر سره شو. او خصوصا د خپل د مولانا فضل الرحمن د سیاسي او انتخاباتي اهداف د پاره ډیر مهم وو.
خو دا د مسلې تاسو اشاره کړم، مومن صاحب تاسو څه غوښتل سوي؟
ما صرف تاسو سره مال چې لکه که تاسو خیلی دا چې څونه مولانا فضل الرحمن د 8 جنوري نه تللی دی افغانستان ته، نو دغه یو باس روان دی چې افغان طالبانو سره په ٹی ٹی پی باندې خبرې وکړلې او ٹی ٹی پی باندې خبرې ونه شوې، همدغه یو موضوع دغه کیږي مخ ته راځي. خو که تاسو خیلی د رئیس الوزرا د افغان طالبانو هغه خپل باندې پاکستان ته ویلي چې تاسو د افغان کډوالو پر وړاندې دغه ظالمانه رویه بند کړئ، دغه سي د افغان تاجرانو موضوع هم په دغه کې راغلی چې پاکستان په محدودیتونه لګولې دي. خو پښتنه زما داره چې په دغه معنی باس عمر نه کیږي، لکه چې زمنګ پښیمه کې په هانو سره خبرې کیږي، نو هغه چې افغان طالبان غوسه هم پر دی چې پاکستان خپل غوښتنې غوي تکدي، خو دا غوي په غوښتنو باندې چې د افغان طالبانو کمی غوښتنې په هغه معنی باس قدر هم نه کوي.
دا مهمه موضوع تاسو اشاره وکړه، د څه چې په افغانستان کې رسنۍ هغه څه فعال نه دي لکه په پاکستان کې. په پاکستان کې رسنۍ فعال دي، خلک خبري کوي او دا مسله ډیر راپورته کوي، او په افغانستان کې رسنۍ کمزوري دي او دې مسلې ته اشاره نه کوي. واقعا د افغان کډوالو تر سنځي لوی سنځه په ټوله منطقه کې نشته. ته یو میلیون او څه باندې ولکه افغانانو ته وایي چې ته اسناد نه لري او په ژمي کې دوی ته وایي چې ته زما له خاورې ووزه. نو دا خو یو د ډیرو په باور باندې یو ناورین رامنځته کوي. خو د دې له خاطره چې دا بحث راوند غړو اغلی حقپال که د بحث په ورسیو کې بیرته ستاسو نظر واخلم، تاسو دغه سفر ته هغه ناهیلي په څه کې ده او امیدونه په کې څه دي؟ آیا افغانان به څه ترلاسه کړي؟
زه فکر ونه کوم چې افغانانو ته کوم امید د دې سفر څخه ووسی، ځکه چې متاسفانه افغانستان او د افغانستان خلک د سیمې د امنیتي او استخباراتي رقابتونو ترمنځ متاسفانه غیر پاتې دي. او دا چې طالبانو ته به څه وي او پاکستان ته به څه وي وغږېدو، خو یو شی زه فکر کوم چې د پاکستان خلکو ته، هغه خلکو ته چې خصوصا که تاسو تاریخ ته وګورئ، د پاکستان بنسټ چې کله وښودل شو د هماغې وخت نه تر اوسه پورې موږ ګورو چې دوی په یو هغه محافظه کار او مذهبي کسان چې یا مذهبي ملایان د دوی د کشمکش لاندې تر اوسه پورې پاتې دي، حتی د اساسي قانون د تصویب نه بعد او تر اوسه پورې متاسفانه اگر چې پاکستان د دې څخه خپل د ستراتیژیک دب د پالیسیانو څخه استفاده وکړله، خو داسې معلومیږي چې دا هماغه د ورته په انګلیسي کې وایي ټو سایډ سورډ، چې یعنی هغه شمشیر چې دواړه اړخ لري، یو طرف ځان د خوږی یو بل طرف د بل څوک خوږی. یعنی معنا یې دا چې افغانستان داسې افراطیت په ځاله کې ولوېده، خو د هغه پالیسیانو په اساس موږ ګورو چې یعنی نن مولانا فضل رحمان ته د یو ډیپلومات نه هم ډیر ارزښت ورکول خپله د پاکستان ټولنې ته یو پیغام ورکوي، او هغه پیغام دا ده چې وګوري افراطیت، روحانیت او خصوصا جهادیزم او د نور نړۍ سره او یا د لویدیز سره د مقابلې ایدیالوژي چې د هغه د ارزښت په دې ټولنه کې، او دا زه فکر کوم چې د پاکستان د راتلونکي دپاره د نړۍ سره د تعامل دپاره ښه پیغام نه دی.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
د آزادی ملما
د ازادي ملما پروګرام ته شرغلاست. نن په دې پروګرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې د دې مسایلو ته په کومه سترګه ګوري، د دې په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکی خبريال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای شي. ذبیح الله غازی له هغو خبريالانو دي چې د جنگي راپورونو ترڅنګ د افغانستان د طبيعي شایستونو ننداري ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپرېږي. ذبیح الله غازی د ازادي ملما پروګرام ته شرق لاست. په پیل کې دا راته وایي چې څومره وخت کیږي له افغانستانه جلا وطن یست؟
ډیر مننه سالی صاحب، تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا 2.5 کاله پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اگست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم، او تر اوسه هم داسې جلا وطن یم. نو وطن خو دار چا یادیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي. نو همیشه مې یادیږي، او سخته ده د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپل کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او ورسه مې ډېر یادېږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وئ، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا ویلی سم چې د هر افغان وطن یادېږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تېروي، هغومره نور دې پسې وطن یادېږي. زیات دې د وطن څه یادېږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هماغه ساحه کې مو کوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادېږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کوه، او مال ته خبریالي کوله، او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته. هغه داسې یو احساس و چې هغه زه دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کوله. زه دلته هم خبریالي کوم، خو هغه څه چې هلته ما حس کول، د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و، او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادېږي. خپل دوستان، وطن نورستان مې ډېر یادېږي، چې زه به پر کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره، هغه مې یادېږي. خپله کورنۍ، او خصوصا خپل مور مې ډېره یادېږي، چې هر شپه زه ورسره غږېږم، او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور. نو هم خپل مور د چا یادېږي، او هم وطن یادېږي چې هغه هم د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه، او بېلابېلو کلیو ته تاسو سفرونه کول د یوه فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي، او دا تمه لري چې تاسو بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ، د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې، لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې، د خلکو سره په تماس کې وم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسیږم. مثلا د اته نه ورځې مخکې په واټساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تېرې کړې وې، او ما په دغه کانتیوا دره باندې ګزارش کوو. نو هغه ما ته زنګ و، او په واټساپ کې ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم، او زه غواړم تا سره خبرې وکم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په شلو کالو کې، موږ ته یو خبریال راغی، او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو، او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي. خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالي مې کولای شوه، مسائل مې راسپړلای شو، نو هغه د لرې نه سخته ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د هماغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابری به تر ټولو عمر نه وي چې زه به د وطن نه لرې ما، او زه غواړم چې د هماغه خلکو سره بیا په تماس کې شم، او بیا ورشم، بیا هماغه مسایل رپورټ کړم، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسایل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري، هغه باید گزارش کړم. خو یو غټ مشکل چې اوس وخت کې شته دی، هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وي. لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وي، نو هغه به دې ویله، د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته. اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي، او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي. نو دا یو غټ مشکل دی، او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې، یا په ټلیفون، یا آری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي. نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بېلابېلو شایسته سیمو ته سفر کاوه، لکه مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه. ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه دی؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي، او لیدې فرق لري، او کنه دوی د چا خبره لټي کوي؟
زه په 2018 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم، او ما د نورستان قصې دی وی افته د پاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل بیلا بیل مسائل. مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی او چې خلک لاړ شي هلته چې بلاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخستل. ما کوشش دا وکړ چې صحیح ده خو عمومي مسلې دي، خو زه بیلګې څنګه راواخیستلی شم که نه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شم چې داغه یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټولو ښوونځیو مسله ده. نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه داسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړې وړې مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري. مونږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې ناامني ده، نو دا سخته ده، یا وایو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي، دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یوه بزای لرل هغه راوړی و افغانستان لا هغه د خپل نیا د روغتیا دپاره هغه خرڅه کړله او بلاخره د نه دوایي نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلي دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شم چې د بلال قصه د دغه 200,000 کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه م راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټي ورکوټي مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټولو ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوئ چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو، نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو، نو ما سره څنګه خبریالان ناستو، ماته وایي چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه ځې، دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري کنه، چې پیل دی، منځ دی او پای ده. ما وتل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راونه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نه شو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه را پیدا کړم، او زه تر چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډیره سخته مسله وه، او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وې هغه دې ته نه متوجه کیږي، وای دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، د ټول. نو مونږ چې کله پولی ماتو مونږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولی تر ډیره ماتې شوي دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونه وځو، مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډیر پام نه کوي، او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولی ماته، یو پولی چې ماتې شوې نو مونږ خپل معلومات ډیر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه، یو سیمې ته به ولاړې او هیڅوک نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کاوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغه سی یو حالت سره کله چې تاسو مخامخې دی څه ډول یو احساس در کاوه؟
سالی صاحب، زه ډیرو منطقو ته تلی ما او ډیر کوشش مکاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول، مثلا ډیر خبریاله نو بدا نه غوښتل چې کرایه ولګي، موټر ونیسي کنه، خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل. ما ویل چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لري منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. موږ یو وخت هغه ته لاړلو، د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نواباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي، باډیل درې ته لاړو، موږ گزارش جوړو. هلته د حیواناتو کلینیک وو، خو د انسانانو نه وو. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 15,000 انسانان پکې اوسیږي. موږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پیژندلم، چې په څیرې نه پیژندلم، ځکه چې هغه خلکو ټلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کوو چې زګنې لکه مشر کس یم، لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځي، داسې راشي. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پست هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لرې پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم، گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی، نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنې ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخت پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اورېدلي دي چې ولا دې مسله کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي، مګر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلي او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډیره مینه لرم، پخوا مې ډیره مینه لرله، او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تاله عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجه حل شي، ته چې هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډیر خوږ دی. او دغه احساس ما زه به ډېر ستړو لري منطقو ته لاړلم، خو ماخام کې چې کله راغلم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشاله وم چې لکه زما د گزارش د وجه نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته اورښتیا. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وک، نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو، نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو، ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډیر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي، نو زه به خبریالی ولې پریدم او زه به د خبریالی سره غزما مینه به ولې زیاته نشي؟ سالیسه
غازی صاحب، یو مهم موضوع چې د افغانستان په زیات ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه د دې چې ځینی خبریالان په هر نظام کې داسې وی لکه دولتي خبریال دی به کار کوي، وی غیر دولتي رسنۍ یا نړیوال رسنۍ سره، خو دی وایي چې د گزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د هماغه نظام دولتي خبریالم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هغه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري. او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ ژوند لګي پاکي پاکي به خبرې کوو. زمونږ خبريالي چې دا اغه پم دې ډیره خراب شوا چې چا د فساد دلاري، چا د خپلولې دلاري، چا د سمت دلاري او چا د چارواکو سره د داغوی د غړمالې دلاري دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې هغه باور چې په نور دنیا کې په ژورنالیزم شته دی هغه افغانستان کې وبیلل شو او خصوصا په لری پرتو منطقو کې او ساحو کې دا لږ وبیلل شو. د دې غټه وجه همدا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو مګر هغې به دولتي گزارشونه کول کنه چې ولا دی داسې وایي، دی داسې وایي، دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی داسې وکړي چې راځئ، دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د رایستلو دپاره هڅه وکړو. کنه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم؟ زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دی 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دی غونډه کې څه شی وشو کنه، څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لري پرتی منطقې نه راغلی دی او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي او هغه پیاده لاړ شي او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یو سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسوم. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی، تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه گزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دې زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واري تیر شي. نو که د دې نه مونږ راوځو خبریالی به ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خشوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دی دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلې شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دی سره مونږ مخامخ وو.
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبريال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د زینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږه که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کو او هغه داسې پیدا کو چې کونړ کې یو رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړ، دا یو مثال دی. یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېر مشهور رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړ چې د افغان پوځ د یوه سرتیري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی او دی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده، ما ویله چې ته ورېږ دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهمل چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه، ورسره وغږېدلم. ما ورته ویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو، څه ونه شو، دا قصه راته وکړه وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی که نه درې میاشتې پس. ما ویل څه ویل؟ و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدې په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې وو، مګر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. کنه ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده، دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالي راوځي هغه به خوان پیدا کوي.
بل غازی صاحب، یو د میز تر شا خبریالي ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼئ؟ زما خو اوس هم په هغه ساحه کې چې وم، هغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم، دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې، او بیا خپل راپور نه می پخپل خوند اخیست او اوس غواړم ستاسو نه وورم.
سالی صاحب، دا ډیر مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي کنه. خو کله چې مسایل تا پسې راځي ته به د مسلو په خوښه ځې کنه، او کله چې ته په مسایلو پسې ځې نو ته به په خپله خوښه مسایل شیان پیدا کړې، زاویې به پیدا کړې. او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان گزارشونه کوم نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلې، خو کله چې ماته مواد راشي هغه خوند پکې چې زه څنګه اخلم، که زه چرته هلته وایم ما چې څنګه اغستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی، ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی، دا 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 نشته. او دا ما سخت زوري، زه ډیر کله وایم چې کاش زه هلته وای کنه، مثال ته وایم ما دا مسائل رپورٹ کړی وای او دغه دغه قسمه دغه سي دغه سي دغه سي دغه سي راخسته وای، زه بیا ډیر خلک نشم پازابولای چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه. دا یو غټ مشکل دی. نو د ساحی خبریالی لکه زما ډیر مینه چې دا د ساحی د خبریالی سره دا د زغوانم چې وزم پسې کنه، مسائل ما ته را نشي چې زما غ تیار شیان جوړ کما. نو دا 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 رښتیا تاسو خپلم تجربه کړی ده چې دا ډیر خوان کوي چې ته خپل مسائل پیدا کی پس لاړ شي او د خپل زاویې نه راوس پړې. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبريال ته مثلا ډیر ارزښت ورکړي او هغه خبريال چې دی هغه ډیر په اسانۍ باندې دغه مسله خښنه لې شي.
غزي صاحب، په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي، ځینې په دې ورستیو کې ټکی للی دي. فکر نه کوي چې دوی معیار هغه سنیس ساتل لکه څنګه چې د خلکو توقع ده، ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي.
سالی صاحب، دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه وس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه ده. الته د منابع مندل، الته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک درپسې، تبا ارس د طالبان حکومت ته خې کته چرته یو یو انټرویو وکي او هغه خبره شي بیا ته دا غین ورسته نیول کیږي. مثلا دا د 2003 کال گزارش چې یو سلو وش په تک قضیه سب چې وي چې طالبانو د خبريالانو سره د تاو تاریخوالي په دې کې یو شپې ته یوازې د نیونه وي چې لا دوه خبري اعلان د پرون خوش شول، دوه لا وسم په زندان کې چې یو یو کال بند باندې محکوم شوی دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې الته خبريالي څومره سخت ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم د پاره د ژورنالیزم د اندی د پاره او بیا که سبا څوک تر سره حساب کوي چې ګوره تاسو خوده غسی رسنۍ لری کنه، نو دا هم د خبريالانو د پاره، هم د رسنیو د پاره، هم د رسنیو د کور د پاره دا یو یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت منبع نه معلومه او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه گزارش وکړي، ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي. نو دا سخته ده. خو په افغانستان کې خبريالي وس وخت کې ډیره سخته پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي دا غوي سانسور دومره زیات دی چې خبريالانی بیخي داسې یو حالت ته راوستي دي چې دی بیخي په کور کېني یا د دې وطن نه وتښتي، ایران دي چې څنګه چلو کې. نو دا ډیره سخته ده. چان یو خو منابعو ته رسیدګي نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځینې رسنۍ هغه معیار هم پسې وروارتي، نو دا د ژورنالیزم لپاره او خصوصا کله کله زه ډیر د شرم احساس کوم چې دا 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 څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی.
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بے طرف خبریالی وکی؟
سالی صاحب، دا سخت ده اوس وخت کې، دا سخت ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سه مسله راپورټ کړی شي، ځکه زما ډیر ملګری دوستان دي چې هغه سه پیژنم، هغه سره په تماس کې ما، هغه ما ته چې قصې وکي، نو زه ډیر په حیران شوم چې دا خو ډیره سخته ده. نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه، د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي، هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي، یوازې په دوه دریو سرچینو باندې اتکا ونه کی او لږ تر لږه نور خلک پر راوغږي، نور شواهد او مسائل پیدا کی او یو څه وکي. دا دا ډیره سخته ده، دا ډیره سخته ده. زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده، خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک دی او دا کم استخباراتي یا دا کم لور نه دی. نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر عوام خپل تر حد باید کوشش وکړي. مونږ چاته نشو ویلای سالی صاحب ځکه چې د حالات چې څوک درکې افغانستان کې چې څوک دی او زور سره تماس کې ماغوی د لپاره دا کار ډیر سخت دی. خو بیا هم خبريالان باید تر خپل وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډیری منبع په یو مسله راوغږي.
ځوان خبريال ذبیح الله غازی، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړې، پر دې مو خبرې وکړې چې په ساحه کې خبرلې څنګه وي، مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم سالی صاحب، تاسو نم خدای مخه دا و باد لره، تشکر.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.